بحث کو. اوس دولستی میں بجی شوی دی لفریبا ظاہر چخه دا افغانستان او نړۍ د مهم خبر نو لنډی زورو.
د کابل ښار د 15 حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 2 بجې د کابل ښار 5 فاملۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو ماشوم، 4 ښځې او 5 نارینه شامل دي. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 2 قمندانانو په شمول له 10 زیات وسلوال وژل سوي دي. د دې فرقې ویاند غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له 9 نورو وسلوالو سره د پامیر 4 په نوم عملیاتو کې ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرزالعمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلتمن نن شمالي کوریا ته تللی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې هغه ته سفر کوي. فیلتمن د هغه د رسېدو په اړه خبریالانو ته څه نه دي ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یو حکومتي بیان په خپرولو سره ویلي چې فیلتمن هیلمن دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته له هغه اعتراض تراووتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د دوهم ځل لپاره ونیو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوي نشي مواد له افغانستان څخه د گاونډیو هیوادونو لالارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې روقیه الیزه وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشه یي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو 150 تنه نیولې دي.
دغه مواد له جملې چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چلل سوي او په دې تړاو 555 تنه د 25 ښځو په ګډون تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې 18 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور له 6 څخه تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولي دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همداشان دغه پیښو کې 15 راډیو وسایط هم د پولیسو لاسته ورغلي دي او د قانوني کړنو په موخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونه ورده چې د تیریونی په بهیر کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت لمنځه وړل شوې دی او د ونې ورستې پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په تیریونی کې د کابل په 2 ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملک سریا او حکیم خسرو بلخی په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د تیاتر نندارې او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشه مواد سره د مبارزه وزارت چارواکي وای چې د نشه مواد د زیانونو او خوندوی کې د احتیاط د مخنیوي په اړه په هوای به یو نیمه میاشت دوام وکړي او په ډیر لس ولایتونو کې به د تیاتر نندارې په بڼه عمل شي.
رقیه علیزی و چې د نشه مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشه موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشه موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز د پیژنو. د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډ ډرامه هم اوریدلی سي.
خبره دا ده چې نن سمور زمون کره مرکه راغلی و.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو له لارې د نشه موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی اصلي لامل بولي. د نشه موادو وزارت پالیسي معین احمد جاوید قائم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوي نشه مواد ایران له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قایم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخ کچه دوام لري. جاوید احمد قایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی لاره ده.
مستقیم مشکل ترانزیت دی او دا ترانزیت دوار ده. د یوې خوا نه د اسیایي مواد دا راوړل کېږي افغانستان ته قاچاق کېږي، د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کېږي نورو ملکونو دو ګاونډي هیوادو د هغوی پر لاره باندې. د اکثریت مواد د ایران له لارې په هغه کې اوبه وچه دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان دی، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه شنبې په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. ښاغلی لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشه یي موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشه یي مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافي توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپو اسیف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورنډ کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلاح ادارې په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پرېښودلو یوه غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پرېښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې تر څنګ یې له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خو درې کاله کیږي چې نشه یې پریښې او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تدبی شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یوه شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کیږي لومړی نظافت ته پام کیږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کیږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بستري شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کیږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې د کمپ ته د تداوی لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړی اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس که څه وایم، په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې وکاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 متحدینو درمل نه کړی ده. له دې ډلې څخه زر تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشه یي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د معتادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسکونه نادولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډېر شی د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د هلمند محلي ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 96 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد و مایع دا نیولي و او دا مو له منځه ویوړلو مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی. ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې چې اوس ترسره شوې هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي، نو څه فکر کوئ چې دا یو ډېره اوچته فیصدي نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو ام ناواده دو سقوط ورکړي او وینیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولای شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاد وتل ځکه حالات ډېر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوی ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکري.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکې دشتي للمي ځمکې لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا باوړۍ او سمدستي کوکنار پرې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه ده، په هلمند کې کال کې 3 فصله کوکنار کرل کیږي. یعنی زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کومې لارې دي، کوم هغه ګواښون کې سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا ورتیری؟
په جنوب کې بارامچه یو سیمه چې د شی ولسوالۍ پورې ده، ډیورنډ خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي، څه د پاکستان د لارې نه د ډیورنډ خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقله باندې او همداسې په دشتو کې بارامچې او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمو لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې د موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډېر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده، دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قنداره پورې ده.
دا به ومنو چې ممکن قاچاقبرون کې د مخدره موادو له ځینو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له ځینو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغې باندې کنټرول لري؟ ولې په هغو سیمو کې دغه مواد نه نیول کیږي؟
موږ نیولې دي. مثلا که زه مثال درکړم، موږ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو ویل 14.3 ټنه مواد موږ وسوځول، او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شارا باندې نیولې یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولي د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنلی کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په مانځ کې ځینې داسې کړۍ شته چې د هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کیدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دی وکی ولې په علنجي اول چې هغه معلومی چې احمد محمود ده تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخص امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیسي ملي یا اردو به وتله په خپل سره او یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول، نو دلته شکونه و چې کیدای شي بعضې مواد مخدر های فومیل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده او دو په ګډه د والی په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کال کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړې هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي، د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي او دوته موږ سپارو، د هغې پاړوان تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو پاړوان موږ ته څه رسېدلي وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړوان باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سر ته رسېدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د ده تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغې هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د ده وصلول دي. د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کړي په چای خرڅ کړي تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخته نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی د زرغونې په نوم پر یوې پیغلې مین دی او هغې ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمه لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دای با پخپلا مازدگر کری دچی نارو سرو تم گورا میانا، دچی نارو سرو تم گورا میانا.
چوکی شی دا کانی بارا بی ویم چوکی کانی مورا چی منگای درا تا مات که
مدا ریگا زیم ظلمه
وی ظلمه یتی از رمی لگو گلا و خطا ما چی ویل دا چه بالا دانو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای که بلایی هغه به ته او که چیرې دی و هغه بیا نو زه یم خو یاره که خدای دا ستا غوندې ښکلی بلا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړو خیراتونه
ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم
ته ودرېږې زه وګورم
څه کوې چیرې ګورې
لگ می شاوخوا کتل چې چا زمونږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته. ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم.
ګرانه چې یو خبره درته وکم، چاته خو به یې نه وایي؟
نه، چاته به ولې وایم؟
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه، خو شرمېږم نشم درته ویلی. ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران. آخه اوس دا خبرې پرېږده، یو بله خبره به درته وکم.
څه خبره ده؟ هره نو ژر شه راته ووایه.
عادي خبره نه ده، زیری دی زیری، باید شیرینی راکې.
یاره زرغونه جانې، که زیری دې راباندې وکړ نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم. هره نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده.
خبره دا ده چې نن ستا مور زموږ کره مرکه راغلې وه.
خخا نو بیا څنګه شو؟ ها
جانانه دادې مبارک شه، پلار می رضا شو اوس می تاله در کوینه، پلار می رضا شو اوس می تاله در کوینه.
هلا نو ژر شه لیوانی، اصل خبره وکړه. هلا نو
خبره خلاصه شوه، زما مور او پلار راضي شول، ټول تیاری نیول شوی دی. یوازې خبره زما ورور ته پاتې ده، هغه په سفر کې دی، یو هفته وروسته راځي. کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی. ای تا ته وایم، څه په چورتونو کې ډوب شوی؟ ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي، او اوس چې زما او ستا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې. خیرت خدای زلمیه؟
خوشحاله به ولې نه یم؟ خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي.
نه نه، لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي. پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسئ، د میلمنو به هم ښه خدمت وشي. ښه، زه اوس ځم چې ناوخته کېږي، مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې.
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوه ناجی خی، که دی خدای را ولی په خیر راسی.
دی چیش خیر بابا؟ ستا لکور چخه بم چوک خیر یوسی؟
ولی خوری موږ څه بد درسه ولی دی چی داسی خبری که؟
بدلا چنگه دی؟ تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زما لون و غواده.
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا، او بیا زما دی زوی نوم و اخلا پوشوی که نه. تو نشر میگی چی پر خلکو ناقه تو لگهی او زما زوی تا پودری وایا؟
خوله ده ته پریمینزه، او بیا زما ده لور نوم واخله. ته زما کمالدار او کلی لور وگوره، او ستا ده پودری زوی وگوره.
گل غنده نازه که کلی زوی میدهی، چا ویل چه زما زوی پودری ده؟ یا
ته غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که؟ خدا نا چلا سکه دی دلتا نچلیگی، بل دکان تا یوسا پوشوی کنا.
تو نشر میگی چیز ما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یه؟
تور نده، رشتیا ده رشتیا، تام خ خبره دی، خوب پتا ولدی. گوره تام یو موری او لورم لری، تخپل لور پودری تا ورکوی؟
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چی لور ندر کوم. اغا ورځ خوستاسو طول خواه با. نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو؟
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی؟ ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي؟ تل ورک وي. تا خو ویل چې تجارت کوي، خو اوس معلومه شوه چې پودری شوی دی. له شرمه کلي ته نشي راتلی.
چې نه دی خبره، نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی؟
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی، هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پودری رنګ معلومی، زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه دای لا بلا، د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دی ګلاب زوی ال ووینه. د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه ویني.
ځه ځه ورکه شه، ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم، که نه ستا غوندې فقیرانو لورې څوک څه کوي؟ زما زوی والا که بېښې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پودری ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان. ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 4 یو او یا هم 00 4 2 2 یو یو